سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب اماراتو د څه باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2200 افغان کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وتلو ته اړ شوي وو په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې د یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خارګوټو کې دېره دي ژور خفقان او نورې رواني ناروغۍ لري، مدافع وکیلان لري او ماشومان یې له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډېر خلک اوسېږي او له حشرو په اساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره وختونه ته ځواب نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سنبالوي د بشري حقونو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85% پورې کم شوی، خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد یاد شوی دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورندي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپور کې نه دی شامل. دا تخار ولایت په چاابلوسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لسته نمړه شوې دي. دا تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمتین صافی نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چاابلوسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لس تنه کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعار خبر ورکړل شوی. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې چې بېګاه خپرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځې، ژوند، ازادي، مردي، دیکتاتور، مردي وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې شمیر ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولی دی. او د روسیې له خوا لاندې شوي د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې له خوا ګمارل شوو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولان اوسمانوف توقیف کړی دی. دا خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړې او ویلي دي چې نوموړی وروس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمې یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو یې دغه تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراض وکړ. له هغې راهیسې د کریمیا لسګونه تاتاران د روسیې چارواکو لخوا نیول شوي او د افراطیت په تور په اوږده بند باندې محکوم شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې خبر په بخښنې سره وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د تورستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی. د خبره د تورزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوي دي سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور کې به درته نور جزئیات ولرو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او بلواوې پیل کړې دي. راپورونه وایي مظاهره چیان په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوډپ هم اوښتي دي. دا چې د دې مظاهرو نور جزئیات څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. په زابل کې دهقانان شکایت کوي چې هلته که چېرته بارانونه ونه شي کښت به یې د وچکالیو سره مخ شي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر سره پنجه شنه کي وا د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختا چې دا به نه ورسېږي.
دا چې د دې دهقانانو ستونزې څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ نوښت خبر شو راغلی، په 2023 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي دي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کمه شوې، خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خپور شو، ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي. د راپور پر بنسټ په وژل شویو کې یوازې 599 په پلازمینه کابل کې وژل شوي، خو دغه انسټیټیوټ ویلي چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 85% او د مرګ ژوبلې کچه 88% کمه شوې. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چسلی مرکزی په استرالیا کې د خپل دی کلنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لامل د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې او دا شمیر د 2021 میلادي کال په پرتله په دې هیواد کې 40% کموالی ښیي. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرجوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه واک ته د طالبانو رسیدل دي. په یاد راپور کې راغلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه 1,000 بریدونه کړي چې لامل یې 498 افغانان وژل شوي. هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې له امله یې وخت ناوخت مرګ ژوبله اوړي. په وروستیو دوه پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوي، د بلخ لپاره د طالبانو د والي په ګډون 4 تنه وژل شول چې دوه پکې خبریالان وو او نږدې 40 کسه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن پټنځایونه پیدا کړي. امنیت شورا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ.
راپور کې مو اوریدل چې د تورزم د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان له هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تورزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. خو افغانستان نړۍ ته اوس لپاره تورزم څومره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي کارپوه کبیر حق مل نه کړې ده.
نړۍ هغه تعریف ته متحد وي کومه چې لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې موجوده ده، نو افغانستان خو تر بل هر وخت ډیر نړۍ ته د ترهګرۍ له طریقه غټ تهدید ده، ځکه طالبان چې لا هم د نړۍ په تور لیست کې دي او د دوی رهبري لا هم نړیوالو ته مطلوبه رهبری ده د ترهګرۍ په جرم هغه په افغانستان باندې حاکمیت کوي. بل باسته ده چې طالبان په خپل وجود کې ترهګر پالي او نور ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابروي. دوی له 2009 کال راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د هر ډول ثبات د هر ډول متمدن نظام د رامنځته کېدو او له نړۍ سره د ورورۍ او دوستۍ پر وړاندې فعالیتونه کړي دي او دا ټول فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه دي.
حکمل صاحب، نړۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید کوم ډول جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
نه یوازې د افغانانو د مسؤلیت او د حقونو لپاره، بلکې خپل د نړۍ د حقونو لپاره ډیره زیاته اړینه ده چې د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، د هغو هیوادونو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، ترهګر پالي د هغو هیوادونو پر وړاندې او د هغو اداراتو پر وړاندې اقدامات وسي، ترهګرو سره معاملات کوي، او تر ټولو لومړی باید هغه هیوادونه او ادارات تر هدف لاندې ونیول سي چې هغه طالبان حمایه کوي، ځکه طالبان د ترهګرۍ اصلي زړی دي او دوی په افغانستان او نړۍ کې ترهګرۍ ته لاره خلاصوي. پاکستان، چین، روسیه، ایران، ځینې د منځنی ختیځ هیوادونه، دا ټول هغه مهری او هغه کړی دي چې متاسفانه د نورو د ځپلو او یا هم په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نشتون لپاره دوی ترهګر کافی وروزل او لا هم د طالبانو لپاره لابیګری کوي.
دا چې افغانستان له دغه حالت نه ووځي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
هغه څه چې په دې راپور کې راغلي، هغه په افغانستان کې د بریدونو او د تلفاتو کموالی ده، خو تهدید پر ځای ښودل شوی. د بریدونو او د تلفاتو کموالی د دې لپاره نه راغلی چې په افغانستان کې ترهګري کمه شوې، یوازې د دې لپاره راغلی ده چې په افغانستان کې یو ترهګر ګروپ واک ته رسیدلی او همدغه ترهګر ګروپ اوس له بله طریقه د افغانستان د خلکو وینې زبېښي. اوس دې ته ضرورت نه لري چې په مساجدو کې انتحاریانې وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې په خارونو کې بریدونه وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې غټې ډاکې او غټ قتلونه وکړي. اوس په یو بل ډول سره حکومتي ترهګري دوی پیل کړې ده چې په هغه کې تر ډېره پورې القام ښودل کېږي نه، او د دې تر څنګ د هغو جاج نه اخیستل کېږي. طالبان په هماغه ډول سره خطرناک دي، په هماغه اندازه د افغانستان د خلکو پر وړاندې فعال دي، او په هماغه اندازه باندې دوی ګواښونکي دي، هم د سیمې او هم د نړۍ او هم د افغانستان لپاره.
خاطر پر دې سوچ د توریزم د نړیوال شاخص د راپور په اړه چې لا هم افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره له توریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی، د سیاسي چارو د کارپو کبیر حقمل نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن چهارشنبه په کابل کې د نوي لمریز کال په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو چې خو زه هم پکې ګډون کړی و. ګډون کوونکي میرمنې وایي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د خلکو د طالبانو د حکومت ملاتړ غوښته. تفصیل په دې راپور کې.
نمایشگاه عمومی است از قبیل لباس، صنایع دستی، قالین، مواد خوراکه و نمایش گذاشته شده است. نشان داده شود که خانمای افغانستان در چنین شرایط نیست میتونند به پا بیستن و مبارزه بکنند.
په کابل کې د لاسي صنایعو د یو شرکت کارکونکي نازمه خواجهزاده و. نوموړي وایي د لاسي صنایعو په کوم تولیدي شرکت کې چې دا کار کوي، شاوخوا 180 نورې میرمنې هم شته چې افغاني جامې، غالۍ، بوټونه او دستکولونه جوړوي. نازمه وایي نن دوی د هر یوې نمونې راوړي او په نندارتون کې ننداري ته ایښي دي. نازمه خواجهزاده ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې له ګډون څخه د دوی موخه دا و چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، او تر ټولو مهم هدف دا دی چې وښي افغان میرمنې ماته نه مني او په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوي.
برگزاری نمایشگاه خیلی دینندارتون پرانستل د میرمن پر کار او سوداګرۍ مثبت تاثیر لري. پنندارتون کې د لاسي صنایعو کې خودل د بازار موندنې په برخه کې ډیره مرسته کوي. په دې کار سره په افغانستان کې دننه او بهر خپل تولیدات خرڅوي.
د کابل د بادام باغ څلور ورځنی نندارتون ته چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغانستان له ولایتونو څخه هم میرمنې راغلي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د لبنیات راه ابریشم په نوم د لبنیاتو د شرکت مسؤول ویدي عزیزي ازادي ورته ویل چې له بدخشان راغلي او لبنیات یې د خرڅولو لپاره نندارې ته راوړي دي.
نن مو د بادام باغ په نندارتون کې ګډون کړی دی. ما له بدخشان څخه لبنیات راوړي چې کورت، مستې او چکا پکې دی.
د افغان میرمنو د سوداګری خونې د معلوماتو پر بنسټ چې د سلواغي په میاشت کې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2301 میرمنو رسمي او 5600 میرمنو هم غیر رسمي سوداګري کولې او د لاسي او ماشیني صنایعو، د قیمتي ډبرو، خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پلور په برخه کې فعالیت درلوده. د یادې خونې د محصولانو په خبره د دغو میرمنو په نوښت په پیل شویو سوداګریزو فعالیتونو کې د ځاب یې زرو کسانو لپاره د کار زمينه برابر شوې و. خدا چې د طالبانو د حکومت لره منځته کې دوه وروسته چش مرخزو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دا معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د اماریکو او اطلاعاتو رئیس او ویان مولوی مصباحالدین مستین ازادي روړته ویل یاد نندارتون 203 پته غرفې لري چې له دې شمېره شپږ 500 میرمنو ته ځانګړي شوې دي. نوموړي د هدف په اړه ازادي روړته ویل
د کرنیزو محصولاتو په دې نندارتون کې 203 پته غرفې شتون لري چې له دې ډلې 55 بابه د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړي شوې دي. د کرنیزو محصولاتو نندارتون د هیواد اقتصادي ودې، د افغانستان د کرنی سکتور د پراختیا، د کورنۍ تولیداتو ملاتړ په یادو برخو کې ځان بسیاینې ته د رسیدو په مخه دایر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم میرمنو په بیلابیلو نندارتونونو کې خپلې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته ایښي وو. د دوی په وینا نندارتونونه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې ډېره مرسته کوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بېجلي واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راوګرځولې او دغه شان په ټولو نادولتي موسسو کې د دوی په کار بندیز لګولی دی. په دې ښځو کې ډېری د کورنۍ سرپرستی وي چې وایي اوس په بېروزګاره کېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پر سپارښتنه د ګوند پلویانو یې د پاکستان په شمیر خارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره پرون له هغې وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد او عدالت ګوند د مارچ پر 14 وویل چې د توشخانی د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیول حکم له هم پر ځای دی. د مارچ پر 15 په دویم ورځ د اسلام آباد او لاهور پولیس سو او مظاهره چانو ترمنز یو شمیر مظاهره چانو پر پولیسو حمله کړی دی او دغه مظاهره په خوده اوخت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو غږونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ممکنه گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیانو د مارچ په 14 د صوبایي اسمبلی د ودانه مخې ته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وو. پیښور پولیسو د مظاهرچیانو د روډ خالی کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او لاټي چارج یې پرې هم وکړ. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو طیبه بتول مشال ریډیو ته وویل چې هغوی او نورو کارکونکو پرامن احتجاج کول خو پولیس پرې لاټی چارج وکړو.
ماته داسې ښکاري دا چې مو چرتا فلسطین کې یو یا مو چرتا کشمیري یو او دا چې کوم زمو پولیس دا چرتا اسرائیلی فوج دا چرتا بھارتی فوج دا چې دی دورا مو سره لکه ما سره الفاظ نشته چې زه څه وایم چې دې دوره هم سوچونه کو چې دلته زنانه ذات دي دلته تورې سرې ولاړې دي دو شیلنګ سټارټ کړه.
دا مارچ په 14 د توشاخانه په کیس کې د اسلام آباد او لاهور پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتارۍ لپاره لاهور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلی دي. چرته چې د ګوند کارکونکو او پولیسو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې پولیس کارکونکو جوړل شوی هم دي. د انخطی رستو د ګوند کارکونکو د ملک پزین خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. دا مارچ پس ولا سم د ګوند مشر عمران خان رسنو ته په خپل خبرو کې وویل چې په ګوند کې دننه یو کمیټه جوړه کړي چې د هغه د گرفتاری رستو بعد د ګوند معاملات چلوي. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې د خار په دریو مختلفو تانو کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونکو مقدمه درج کړي. د پنجاب آی جی ډاکټر عثمان انور رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې پولیس صرف د عدالت د امر مطابق د پخوانی وزیر اعظم گرفتاری کوي، خو د یاد ګوند مشران عام اولس د پولیسو پر ضد د کارولو لپاره هڅوي.
ګولی بھی برسائی گئی ہے، ہماری واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی ہے، جگہ جگہ طوفان بدتمیزی اور یہ سارا کچھ سوشل
زمنگ واٹر کینن تے وورو لگاو دوی د سوشل میڈیا لالاری خلق را پاروی او د پولیس خلاف یہ کاروی. مونگ صرف د عدالت د امر مطابق عمران خان گرفتار ہو، وارنٹ یہ عدالت جاری کرے دے نہ مونگا وصل رون کی پولیس دنن لیگل دی او نہ مودا سے کاروائی نکڑی نہ ہم دا وجہ دا کہ دوی پمونگ کانی وروی او پیٹرول بم ہم کاروی
دا. پیښور های کورٹ وکیل شانواز مشال ریډیو ته اویل چې دا ورنډ جاری کېدو رستو صرف عدالت ته د هاغه ورنډ د ختمولو اختیار دی.
شیدې کله خپل ارس روایت کوي نو د الیګل کار کوي، ٹھیک ده؟ د شیدې کله الیګل کار کوي لا سره قانون سره پولیس سره د اختیار دی. شیدې ارس کی هند کا فرد وای چې عدالت ته پروډوس کی شکم عدالت ته د خلاف ورنډ کړی دی نو د هغه عدالتونو ته پیش کیږي او هغه به د ورنډ کینسل کوي ختمای وي. کفنس کی دے دے ہر سب باوجود ہم نہ پیش کی گی نہ بیا دا پولیس تا دا ہر علاقے چھ کم پولیسی چا سر چھ دا دائرہ اختیار بھی کم تانے والی ماغی سر دا اختیار شتا دے چھ دے گرفتار کی اور بہ گرفتار ہے بحالت کی بوزی اور عدالت تے پیش کی.
دا پاکستان دا بہرنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری امریکی میڈیا تا پخپل خبرو کی اویل چھ عمران خان وار پوار دا قانون سپکاوے کڑے چھ پرزد بے کاروائی کوی. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په زمان پارک کې د پولیسو لخوا د شیلنګ پر ضد د مارچ په 15مه په لاور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پولیس ته نور شیلنګ نه کوي. بل اړخته د اسلام آباد پولیس وایي چې د عمران خان د گرفتاری په وخت انخته کې 450 کارکونکي جوبل شوي دي. یاد دی چې د مارچ په 14مه د اسلام آباد عدالت د توشخانه په کیس کې د عمران خان د گرفتاری ورنډ بحاله کړي او د زنانه جج د سپکاوي په قضیه کې سیول کوډ هم د عمران خان د گرفتاری ورنډ جاری کړي کوم چې د سوروزو لپاره ځنډول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
بیرته به افغانستان ته راشو. د اورسکان ولایت یو شمیر بازګران او نور ځایي اوسیدونکي وایي چې سږکال د اورښتونو نشتوالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغې ولایت د نږدې ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی او په خبره یې که اورښتونه ونیسي وچکالی به سږکال تر ټولو نورو کلونو زیات خلک وځپي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یو چا په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2022 کال په نمړیو کې 48 میلیونو او په 2022 کال کې بیا 40 میلیونو ته ورسېده چې کېدای شي په راتلونکي کال کې له دې هم لوړ شي. تفصیل به د شرافت الله شرافت په دې راپور کې وره.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونیسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنه د خپلو 4 نورو ورونو سره یو ځای کوي. نوموړی وایي په کورنۍ کې 23 تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته او په خبره یې که حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به یې په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به زر دېر رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډک وو. سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي، نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو قرض ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي، در به دره دي یو سړی داسې نشته چې وروره د یو کار برابر وي دا نور بس یو شی ځین واخلي یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک وروره ګرده دغه غریب کاره خلک دي د ځمکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو هم پر دا کښت ولاړه ده، نو چې کښت د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګونې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي، نو چای دي وروره نړیوالو ته وروره مرسته اړتیا لري وروره، هر چېته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یاردامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یاردامه موږ په وار لګوو. نو د اوبو د خواته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري او که دا نه وي نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مره د وچکالي د امله سه. موږ کښت خو نو داسې په ازاوي برمی مې له کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته له ډیر مشکل دی، نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري، نو بره موږ مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شی ست، دغه یو کښت مې دی چې هغه وچ شي نو بل موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی، او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغې دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا دی چې وروره دوی زمیندار سړي سره مرسته نه ده سوې په ټول هلمند په ولایت کې. کاټو والا راشي، مرستې والا شي، په کلي کې پوښتنه وکړي، لس دولس کاسه بې زمینه یې پراته یې یا د بل بزګري یو دوه کاټه ورکړي بالا یو نه ورکوي، وایي نهشته بالا نه پرسېږي، مرسته نهشته. د هېڅ زمیندار سړي ته نه یوه ګونې ورکړې ده، نه یو منبر ورکړې ده، نه تخم ورکړی دی. یوه ګونې کود یو رقم په 3000 دی، یو رقم په 5000 دی. خلق دا شت لاس وګریوان دي چې تاریاکم پر بنکړی دي، په خوا باغه پوجي وي خواري به ویني شونه به خلق به خواري کوایس و. هیڅ خواري نهسته پر دې د دنیا باندې، خلق ګر دغه شناشت. نو هله کوو البر پر چارواک سره د زمیندار خلق سره د یو تخمو د یو انبار مرسته وکي. یو سات یې په 3000 کالداري ده، یو لیټر چیل په 2500 دي. ډیره سخته ګرانه ده، خلق ډیر لاس وګریوان دي. هله کوم د ذاتي راډیو سره اجازه مش پیغامونه نشر کی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو، زموږ یو مشکل دی ورور جانه چې زموږ د معاشاتو چې د برق چې کم فعالیت په افغانستان کې درولي، زموږ د ټولو افغانانو د برق د کارکونکو معاشات زموږ د دوی سره بند پاتې دي. نو هیله ده چې زموږ مشکلات چې د ستامي وزارت واوري. تاسو به ډیره مهرباني درنښت. السلام علیکم
ازادي رادیو ته. السلام علیکم. ولار وجره روانه ده، دا مرستندو یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کی چا چا سړی ورته پګوت کوي، هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري، هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانه چلیږي او چا ور وښوي، هغه ته ورکی. نو دا زموږ راغ دي تر وړو مقاومت پسې ورسیږي چې دا د رقم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دی ور ورسیږي، بیا ستونزه نسته پشکې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461. شپرسو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
سم د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. از موږ راپورونه او خبرونه هم دومره په دویمه نیمای کې در ساده زهرو کاروان پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. د بشری حقونو د څار سازمان لپاره متحده عرب امارات د څه باندې 1500 لپاره د شاوخوا 2200 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان وتلو تر شي او په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د بشری حقونو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چې نن خبر شوی ویلي ډېری افغان کډوال چې د اماراتو په بشری خارګوټي کې دی او ژور خفقان او نورې رواني ناروغۍ لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دی. راپور زیاتوي چې د دې افغانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډېر خلک اوسي او له حشرو په حساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیخي پکې رانغړل شوی، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي. دا تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیخه کې لستنه مړ شوې دي. دا تخار د امریکا قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنۍ ته ویل چې دا پیخه سهار 7 بجې حق مهال شو چې یو پیک اپ ډول موټر چې کارګران نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخت او چپ شو. صافی ویل په دې پیخه کې لستنه کارګران مړه او اتتن نور ټپیان شوې دي. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې چې بېګا خپرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پار، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډه کې چې ښځه ژوند ازادي، مړ دی وی ډیکټاتور، مړ دی وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې شمیر ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولی دی. او د روسیې لخوا لاندې شوې د اوکراین په کریم ټاپو وزمکه د روسیې لخوا ګمارل شو چارواکو د کریم د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریم د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړې ویلې دی چې نوموړی روس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې لخپل ملمنو لنشي مواد سره د مبارزې د پالیسۍ لپخوانی معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دین وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې او یونیورسي د اول لارې نه دواړه موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. دمځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو دا اول لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري فزیکی به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کړو سوي دی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د ځکه درار تکو هغه بل ارقام راوړي. دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر سیزن چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هټه نه رسي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرایټ اکسونه به دینه مینه هغه د ځکه سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه، خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلې، نتیجې ته کو ګورو، نو که دوه د خوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې هم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجه خو موږ په خام لیدلې دي. په تېرو 15 کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلې. په دې پر ځای چې نه یوه ګټه نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې لارې څخه، خو هغه اشاره کاسه و د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، تېر امر چې ما واورېد نه پوهېږم چې پروش کال وکړي مخکې و دوی د 6000 ټنو خبره کوله. دا امر د 1500 ټنو سره پورته شوی داسې دي چې عملی پلان نه سره
بلې ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره لامغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیسی، نو دا مشکل نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیسی څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه یي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي، اوس هم کېدای شي داسې رمضان نه وي، نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړاوه، هم عملیاتي پلان، هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملاً په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې تکرار شو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل، او دا حت راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجانې نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې نور اولویتونه لري نظر او دیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوې دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بجیت ارتیا لري خو بهرانین وای چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکي خو اوس یو مشکل ده چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندار او د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تدیره د پراسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري ځکه نړۍ وای چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلې طالبان وای اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پیوچي خو په افغانستان کې خود ترهګرو تمویلې یو ځینی سرچینه هم ده کوکنارو کښتو نو که د سیو ثابت او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستي وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی د دې تر څخه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه پرسمه ته پیژني
سیاسی موضوعات کی سرتیری اصلاً د زمیندارو څخه دی مختلف لارې را مخته کړې شغله نه یوازې چې موږ انانوي کښته د منځ یو ازمره انانوي طریقې د منځ یو موږ عشر تستونه د منځ یو دی هیڅ نو مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دی کړی دا یو خبر ده بل خبره دا ده چې تریاکو د کښته څخه چې پاتہ اندازې چې دوی اعلان یې پاتہ اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټ پیسې دي چې دا بارانيان وړي و نور چې شته و نور ملکو ته وړي زما تخمین درو یې خپ چې په غلط نه سمې زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښ په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر چې شته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیات دی نسی او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسیږي دا ټول ځي و نور ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 45 میلیارډ ډالر په لاس کاله کې مصرفي او کښته 500 چنه خزي وش په 4000 چنه دا خو دا منطقي خبره نه ده دا یو شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو مملکو یا د زورورو مملکو په لاس کې دي دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسې موثریت د دوی په لاس کې دي پیسې د دوی په لاس کې دي بل اخر چې توافق هم پر سروې باندې اوسې خو بل اخر پیسې دوی سره سي په هغه شکل کې خسته لکه په خوا چې خلک کوي زه په خپله نه د زمیندار په نه فلا شي بولم او د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور چې شنو اولویتون لري او د خارجانو نیت خو زه به د لوی سره سره پر شکل ومه اوس بېخي مطمئنه یم چې افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بلې ډاکټر سیب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواخ بولي افغانان تم د بخونه خو ځکه دا ام جګړه تم بیل کول او د افغانانو صحیح مشکلات زیګولي خو طالبان اوس دی دوی وای چې د افغانستان ټول حکومت دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی اوس دی مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید لمن زوړو لپاره ایا د سیم کان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامینځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني
ها یو خدای چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو به خبره خارجان واخیان زموږ په بل کې خپل ګټل کوي زموږ لپاره داسې هم مړني دي خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی البته دا چې خارجان وسره کومک بونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دی خو کلک اراده ګور په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر تر رسول یو دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم وو لکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو بیا خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیات بانو هغه لاندې دي په مشکلاتو سره مخامخ دي دا په صورتونو شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسني په طالبان واقعا وړي چې دا د منځ یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري پخوایم دا کار کړی وو په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب وو هلته بیا یو سیستم چلېده هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې طالبان حاکم دي ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله شي بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ
دا خو د طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي زموږ د تعلیم مسله ده نورې مسایل دي دا خو یو بانګیري کوي خارجیانو ورته بانګیري کوي او طالبان خپل سیاست مخته بیايي هغه خارجیانو پروا نه لري خارجیان دی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي ته لپاره مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب پخوا خدا سے وہ چیز تقریبا دا تنا دا دا امریکا دا آئین ادارے لخوان حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرف ولا تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی دا خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دوړ له ستونزو سره مخ دي واقعیت هم دا دی زه مونږ چې خبرې کوو خو اوس داسې عمرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي نو فکر نه کوي دا به ډېر ستونزمنه وي تر اوسه داسې څه نه دي شوي دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي
ور زه د شلو کالو خبره کوم په دا شلو کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي هر شی چې سوي دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی او زمينه سه زمیندار شهادت پر دی باندې ور کوم چې یو وخت سمور سره کومه کوي سوي فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې به هر پر هر نوان باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچې درې چې زموږ به یو وخت نظر لو پکې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که هو هم عملي نه وو زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم یو خبره به سره واضح کړو دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی نه یوازې چې یو جنګي ماشین په کار دی بلکې په چې یو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کې جوړ په تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي د دې عاید چې نه دغه جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی د افغانستان لمنوالې دا وی په دا 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 په دا د خارجانو په نیت پر اړه لري د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی او زمیشه مدا ویل دي چې زه د شک پرستر ګورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کی او ډیر پیسې پکې شو والي نو زه د سنګانو په پرتبال چې زه اورم بس ما واشته یې څو وخت زمینداروں نو زلاوایم چې د تلاک سره مبارزې یو قوي عزم پکار دی او یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته او دوام دائم درو د بسګرو سره پکار دی چې قطعا نه چوپ خبره باندې غوړ اکثر په خپل مجکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه دا په خپل منطقو کې نه شي وشه دا زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې دی په خپل منطقې کې وسیر یو زمیندار هغه خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې یو ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پلشي نه لرو په تیر شروع کال کې یو څلور کال کې دا تغییر
بله ډاکټر سوزفر د ورسی پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه
اصل د نسې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منزل ارشي یا کښت د ښی خط هم شي لیکن نسې تو کې نه خط دیږي د دې خط مول دا سړي آسان کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړي کیمیاوي مواد یا ګور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا په جندلم نو خو شته دی امن موجودي په کابل کې موجودي په نور ځایونو کې موجودي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي دا غي مسولیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه وکولي شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کو دوستان کومکونه جلب کو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتاً په اسانۍ سره دا کارونه مخ ته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره مشکله وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت